ما تفاوت ولري مثلا زه جو مثلا یو چاته ځان کوم هم دا شی په ټلیفون زره په خپل پټنګ چاته ټلیفون کوم چې ګروبل کری ته مې او څو چې پاکه کې په اول نرم او دا څوایل څنګه نو دا هغه اول پوښتنه هم د ایران چې څنګه یې دا دې څنګه یې تعریف دا را چې علي څه در باندې پیښ شوی احساسي حالت څنګه دا وایي چې یاران زه ډېر خوب پتنګ ده خفه یم مثلا مشکل لرم بیا یو شي یو څه ستونزه را پیښه ده دا دلته زه د خپل احساسات هغې ته ور انتقالوم خپل ملګري ته هغې خپل ما ته را انتقالوي شاید دا خپل احساسات را اخلي خو شاید بیا یوازې خپل یو ملګري ته نه احساسوي هغه دغه مخاطب کول د ډېر لوی ده هر څوک کولی شي ده هغو ته ور انتقالوي خو دغه انتقال داسې نه وي چې مثلا ځینې وایي په الحمدلله یا ځینې مننه کوم یا هو زه هم ښه یم په دغو جملو یې موږ نشو کولی په شاعري کې هم موږ مجبور چې بېرته همدغه زه ښه یم یا زما وضع ښه نه ده یا زه خفه یم
علت ممکن دا وي چې فرضاً که ته ووایې الحمدلله الحمدلله دومره تکرار شوی دی چې هغه احساس ترې وتلی او شای چې تکرار نوی احساس پکې پاتې کلماتو پورې لاوسه پامبرته هم دغه شیر ته مرغی شوی خوشبوئی کې کو ګورو توند او شیرینه خوشبوئی ل ګلدانه پوی و باد پس په خپل الوتلې ګوره ډیر کافر تصویر دی دلته بیا یو تصویری ابهام دی البته لفظی ابهام هم دالری او مفهومی ابهام هم تر همدې تصویر مخکې په دې شیر کې تصویرونه نسبتا عادی دي یعنی دوه کسان دي خبرې نه سره کوي او سترګې او لاسونه سره بیل دي البته دغه برخه بیا یو څه بیل ده لیکن دا کمال دی چې تصویرونو کې داسې تدرج وساتل شي یعنی د شعر تصویرونه یو رتم غواړي داسې نسي کېدی فکر راسره نظر یاسي کنه داسې نسي کېدی یو ځل ډیر عمیق احساس وړاندې کوي بیا بیرته سلو شي البته که بیا عمیق راځي بیا سلو راځي خو بیا یو رتم پیدا کو لیکن زموږ ځینې شعرونه داسې دي یو ځل یو ډیر عمیق احساس وړاندې کوي بیا بیرته شعر بیرته هغه له عمق نه راووځي او بیرته عادي خبرې سي دغه د شعر رتم په برخه کې تاسو څه نظر لرئ؟
تاسو ډېر نظر د شعر رتم بیا فضا یعنی دا تر پای ساتل پکار دی مثلا ما یو فلم کوت دا فلم په دغه پایل کې ډېر داسې هیجاني و ډېر خو وروسته داسې راولوېد نورمال دوه کسه و پیتاوي کېناستو بیا خو بیا خاطي خو هغه د پایل کوم هیجان هغه کوم حرکت هغه کوم هغې چې درلوده هغه یې تر پایه ورسو ساتلی حتی په نیمایي کې نور نو فلم د دې وړ نه و چې وکتل شي دا یو خبره ده په شاعري کې ځینې وخت کېدای شي رتم یا کوم فضا کوم موږ معمولا رتم د وزن د آهنګ په شکل هم کارو ځکه چې هر شي کې یو رتم موجود ده دا د زړه ټکان نه ده دا خپله یو رتموز لري یو رتم لري چې مثلا داسې نه چې یو ټاک کې یو ټاک کې یو څه کې هغه فاصله د دوه ضربانو ترمنځ چې هغه کوم واټن ده مثلا تصور وکړئ چې هغه مثلا یوه ثانیه ده بعد هر ضربه وزن او طول او عرض به تیرې وي ثانی یو ثانی تاسو دا رکه څو دا رقم د زړه حرکت ولر یا مړ کېږي یعنی کوم یعنی من کولای شو چې په شاعری کې هم رتم ځکه چې اوس کوم یو مشکل پدې کې ده چې زموږ شعر نن سبا زیات په موسیقي پورې تړل شوی ده خو نن سبا دا چې هڅه کېږي چې دا موسیقي باید نور له شعر وشړل شي لرې شي ځکه هغه ځان ته خپل هغه لري د تخیل د خروج وسایل لري مثلا کېدای چې یو وینا به ډېره ښه موسیقیت ولري خو شعر به نه وي یا وروسته زما په شعر کې خبره په دې کې ده چې یعنې یو ځای کې احساسات ډېر ښه ښکاره کېږي یو ځای کې خو دا فرق کوي
هو بس زما مطلب دا و یعنی کله غیر عادي مبهم حالته عادي حالت ته ګرځو شعري منطق زیانمن کېږي او سرچپه ممکنه ده استاس پام دی شیر که مرغی شوی خوشبویی که عادی حالت ده بیا وروسته یو څه مبهم حالت راغله دا غ شیری منطق ایجابوی سی هم دسی وی
ما خپل کمر کې چې ویل به مجبور و چې هغه د د شعر د د د تخیل د جوړولو د وړاندې کولو لپاره کوم شیان چې هغه لوخي چې هغه په پام کې ودرو. خو ځینې وخت سي چې شعر مونږ دونه په خپل تخیل کې زو چې ځینې وخت ځینې شیان له مونږ نه ماتېږي. مثلا ځینې وخت کې ځینې قواعد اته نه سو هغه کولی ځکه شیبه کې چې مونږ شعر لیکو یا زه خپله کوم تخیل داخلم نو هغه شیبه مانه بېخي هېر وي چې دا باید استعاره چېرته یې یا مثلا سمبول په کوم ځای کې هغه. خو کله چې شعر تکمیل شو له هغې نه وروسته بیا په هغې باندې مونږ کار کوو که نه بیا دا کوم شیان چې بې ځایه دي هغه ته نه باید لرې سي. کوم ځای کې چې ته احساسات کمزوري ښودل شوي باید پرې کار وسي. او بیا یوه برخه چې زما په نظر زما ته په شعر کې خوند راکوي هغه ابهام ده. او زه خپله کوشش کوم چې کله کله آگاهانه
لاهو صاحب ځینې کره کتون کې بیا دا وایي چې هر زړه وسیله لکه مبالغه اغراق غلو تضاد کنه تشبیه و استعاره خو لا کوټه کوټه را سره را روانې دي له پخوانیو زمانو. د هر څه له هرې وسیلې که شاعر استفاده کولی شي استفاده دې وکړي او دا هره وسیله ممکن په درد وخوري. د مرغې شوې خوشبوی په شعر کې سپوږمۍ له پیړیو راهیسې پیغلې رڼاګانې نه شیندي. کله ناکله ځینې وایي چې موږ باید تکرار شیان یاد نه کړو. مثلا سپوږمۍ په شعر کې ډېره زیاته یاده شوې ده خو کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته په نورو کې نشته. ځکه چې په شعر کې تکرار شوي کلمات د سلګونو معناو پنډه له ځان سره وړي. لاهو صاحب مثلا کله چې ته وطن یادوې په شعر کې د هیواد په اندازه شعري معنی نه لري زیات لري دی. یعنی که مثلا په شعر کې وطن یاد کو په شعر کې هیواد یاد کو. هیواد یوه سیاسي کلمه ده. وطن ټاټوبی ده د اوسېدو ځای ده د پلرونو د نیکنو او دا ټو. نو ځکه په شعر کې زه خو فکر کوم د نقادانو دا خبره شاید سمه وي چې نه به پخوانۍ وسلې ایسته غورځو نه به پخوانۍ کلمات ایسته غورځو لیکن بڼه به یې نه وي کوو خپلې خبرې به پکې ځایوو. همداسې نه ده؟
بالکل مسکورې ته مونږ څو ډوله تصویرونه لرو ځینې شغه لرو. یو آیني دی یو انتظایي دی. که مثلا ځینې داسې تصویرونه چې هغه مونږ چاته ښودلی شو ځینې چاته نه شو ښودلی او سپوږمۍ او دا لوخی دی. دا زموږ عیني تصویرونه دي. که چیرې زه بیا داسې راواخلم به سپوږمۍ چې سپوږمۍ په ما د څه احسان ده که زما جانان د دیوالو سوره ته ځي. خو که موږ هغه بیا خپلې پیغلې شوې مثلا رڼاګانې نه شیندي
یعنی په نوي شکل باید یاد شي
ډېر ورته وي. بلکې موږ ویلې چې محتوا احساسات هماغه احساسات دي. زموږ فقط کار دا ده کلمات ورته د کلماتو بڼې نه وي کړو ترکیبونه نه یې ورته رامنځته کړو. پیغله شوې مثلا پیغلې پروشې مثلا پخوا وایي څوارلسم سپوږمۍ یعنی څوارلسم یعنی معمولا بلوغ ته رسېږي یو شی. هلته موږ هغه نه دی یاد کړی چې تکرار راغی. که بیا هم څوارلسم سپوږمۍ وایو چې مثلا په دغه وخت کې سپوږمۍ ډېره ښایسته ښکاري تکرار وو مثلا همدغه موضوع ده. هماغه زړه موضوع ده. مونږ هلته پلوشي ورته پیغلې کړې دي. مانا دا ده چې یعنې رڼا یې تېزه ده. او که وایه چې مرغۍ شوې ده نیوالو ته لاړه هماغه کیسه ده. دلته شکل بدل شو
په همدغه شکل او صاحب
خلکو ته نه وایي شو اما مونږ محتوا نه شو لرې کولی. محتوا هماغه زړه په زړه ده. هماغه سپوږمۍ ده هماغه غار.
او نه نه طبیعت خو هماغه طبیعت
سمندر هماغه ده. اوس مثلا لکه مخکې م چې وویل
دخل المار نن مثلا المار هغه المار ده. المار په همدغه شعر کې په نوې بڼه یاد شوی دی. مثلا دلته شرابي المار ماشوم شوی دی. یعنی المار شرابي شوی دی خو د کوم جماعت البته په همدغه المار کې خو د کوم جماعت په تیر را ځوړن شوی. دلته تصویر یو بل کمال پیدا کړی دی چې افغاني شوی دی چې شعر کمال ته ورسره رسیدلی. لهو څه فکر نه کوي چې همدغه تصویرونه که چیرته امکان د دې وي چې کله ناکله وطني بڼه خپله کې ډیر افغان لوستونکي به راجذب کړي او ډیر ته به ډیر محسوس شي که څرنګه؟
ښایسته نظر ده. خو یو خوب یې هم پکې شته. مثلا مونږ کله چې افغاني وایي له افغانیتوب نه مطلب هماغه د افغاني جغرافیه او هغه ډیزاینونه دي.
نه مطلب می اوبخشه دا مطلب نه ده مطلب می افغانی دا ده چې هغه ماشومال چې په افغانستان کې تیر کړی ده لږه یو تصویر راکښو
او هغه زمانه خلکو ته وریا ده کنه یو ډول فیصله نوستالوژی رامنځته کوي یا
لکه امدغه امدغه اوس امدغه په د جمعات په تیر باندې یو 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 چراغ را ځوړندې کنه نو دا په خپل یعنی لږه تصویر سره دی هم برته شریکوي
مو خیال میخوام هزار یعنی هر یعنی مو خودش یه حالت که وزه دین وقتی تصویرونا جوڑاو بیا شیرونا فیسبوک تا پدی خاطر امر کوم چه زه دل وستون کو خبرگون را واخلن دوی کوم تصویر نزیاد خوان داخلی لکه دا تاس دا اشاره وکلا اولین زو دا خبر ما تاسو نوابده دا یعنی ما تروس تاسی خبرگون نوابده دا یعنی سونه چه دی خلق خبرگون بی همو غنا لیکوال یا شاعر مثلا دخپلو رای بدلی دی همو غوی پا طرف سی دی هاگوی زوخ پیدا که یو خسامه دا هنرم دا یو سبا دی خلق و زوخ تا با هم چلی پام که مثلا یه وقت که دا مثال مخکم ورکده و دا دا پان یو سندرغار احمد زهر ری پختره کده و چه تا پا خواده ری مست سندره ویلی و دا سی شورانگیز و دا نو پا دی ورسته کدو سندره دی دا غمجن سوی دی وی دا ایلتی چه دستا پا جوان که کم بدنون را غلی غمجن سوی کن ایلنه چه زفا خلا دا علاج من برم خود آوریدون که وی دا غدی خوخه ای کن د دوی تمایل د وساندرو ته ډیر ته نسبت هغه نورو ته چې ما وویل
لیکن لاهو صاحب او بس ډیر بم تمایل تم څوک نه ګوري چې ول خپل مسیرونه وځي
علي علي ډیر خو نو دین واخد بیا دلته به تاسو سره موافق یم یعنی یو هدا پرې ځکه چې به دا دې تمایل پیته دې شرط دې ګرځي ځکه دین واخد د اوریدون کې زوق هغه د ښکلا خوښولی هغه کوم معیار چې ده هغه باید ثابت کاپیسا وی ده له نورو نه راخیسته زمونږ اوس مشکل دی که ځینې وخت داسې هم وي چې یو چا ویلي دغه پلانۍ رنګ ښه رنګ ده هغه نورو هم بیا پسې تعقیب کړی ده بې له دې چې دی خپل زوق په نظر کې چې دا رنګ په دغه لګېږي نه لګېږي خو دا چې وایي نورو مشرانو خوښ کړی یا بل چا خوښ کړی نو دا هم اتومات دی یو وخت هماغه رنګ بیا رښتیا د هغه په لاشور کې په یو ښایسته رنګ بدلېږي ځکه چې دی روزي خپل زوق د نورو دپاره خپل زوق روزي چې هغه رنګ دی هم په رسمیت وپېژني او د یو ښایسته سیز په سترګانو ته وګوري خو موږ هم بل یو بل هغه په دې کې لرو یو بل په اصطلاح یو دین یا یو دنده زموږ دا ده چې ذوقونه د خلکو د ښکلا خوښونې هغه معیارونه ورته لوړ کړو یو څه یې راوباسو ما چې کله ځینې شعرونه ولیکل ما فکر کاوه چې یارو دا به هېڅوک هم ونه لولي خو داسې کسان ما ولیدل چې د افغانستان د ډېرو لرو بانډو نه هغوی ما ته ولیکل چې دا شعر ته مونږ خوښ ده هغوی په کې ویلي چې حتی ځینو لیکلي وو چې موږ په معنا نه پوهېږو خو دغه کلمات دا جملې مونږ ته خوند راکوي نو په هر حال موږ هڅه کوو چې هم د لوستونکو هغه ذوق او هم د هغوی د ذوق روزلو هغه کوم اندازه چې دغه هم باید لوړه کړو دائمانې په یو حال ونه ساتو چې ځکه چې باید هغوی رشد وکړي ذهنن هغوی باید یو ښه شعر وپېژني بیا دا خپله د دې سبب کېږي چې ورو ورو زموږ لوستون کرامات سي نوې شاعرۍ ته نوې تجربو ته یعنی هغه تعریف چې پخوا له شعره موجود و نور هغوی پخپله هم وایي چې یا دا نور ناسم ده دا تعریف چې پخوا یو تعریف و چې تر ډېرو پیړیو په همدغه تعریف باندې د دغه تعریف په رڼا کې شاعري وسوه وایي ویل کېده چې یا ته په پوهنتونونو کې تر ډېرو وخت تدریس کې همدا ویل کېده چې شعر هر هغه وینا چې وزن ولري او قافیه ولري هغه شعر هغه ته موږ نظم خو شاه نه وایي شعر نو خلک مجبور وو په بد وینا ته به فقط قالب فقط قافیه او وزن او بس نو شعر دوی نه پوهېدل چې نه شاعري دا نه ده موږ وینا ده نو وزن پکې شته نه قافیه خو شعر ده مثلا تاسو کولی شئ د ومانیازي صاحب ته استاد ومانیازي اشعار وګورئ هېڅ وزن نه لري منصور کلام ته او ما په خپله هم دغه دویمه مجموعه کې چې غواړم چې هغه بیا یو وخت چاپ ته برابره کړم په هغې کې ما ډېر داسې شعرونه دي چې منصور شعرونه دي خو هڅه پکې ډیره شوې ده چې همدغه د هغه کوم اونري صنعتونه چې دي د هغو په همغه چوکاټ کې باید وینا وسي او نوښتونه هم په پام کې ونیول شي. نو زه په هر حال داسې یعنې زه داسې نه شم ویلی چې زه چې روان دا د مالاره ډېره عالي ده او د خالي ته د مالاره تعقیب کوي. یعنې زه دا وایم چې زه هڅه کوم چې د اقل لکه هغه د څوارلسمې سپوږمۍ او د پیرلوی شوې رڼاګانې یو څه دغسې بدلونونه په کې راولي او څه کوشش وکړو چې دا یو څه کار وکړو.
له ښاغلي لاهو څخه مننه. دا ازادي راډیو مجلې د تېرې اونۍ په خپرونه کې هم له دوی سره د دوی پر دوو شعرونو غږېدلی وم. که مو د دې نقد اورېدو ته زړه کېشي نو د تېرې اونۍ خپرونه هم په ازادي راډیو ډاټ کام کې موندلی او اورېدلی شي.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
شاکس همغه دی چې سره ته وکړي په هر عکس کې دا کمال نوي نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې سره لري د تخنیک لپاره مختک سره د عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوی دی نو عکاسی ته ورلم خو باید فکر وکړو کنه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډیر عکسونه واخلو بیا یو تر انتخاب کړو. د ازادي راډیو د فردا څنګه د تخنیکی برخې د مسول میرویس رسولي نظر می په دې برخه کې اخیسته دی. دوی عکاسی په چک جمهوریت کې لوستي ده. هر هنر اصول لري. د عکاسی د اصولو په اړه بل شاخلي رسولي څخه وورو
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده یا مثلا رول آف ثرد چې خپل عکس په نهه مساوي برخو وویشي اصلا یو منظره ویني په نهه مساوي دغه باندې وویشي
یعنی دغه ټوله منظره نهه برخي
او
هر برخه باید له بل برخ سره یو شی وي
یو شی وي د دوه افقي او دوه عمودي کرخو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرخو کې د تقاطع ځایونو کې یا د کرخو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي
په دغه نهو شیانو کې څو شان باید اصلي
ګوره
مطلب مو داده
د مطلب مو داده سی یو منظر سی ویني تاسو باید درې خط دوه خط دا سی وباسي او دوه خط دا سی یعنی
دا او مودي دو افقي
او او دا په نهو
برخو تقسیم
برخو تقسیم کوي او هغه کرخه سو هغه سو بل دغه کې قطه کې مثلا خل آسیا ایلاند چاپ آسیا دغه کې هغه مهم شی اوږه یو کې راوړي
دا تقاطع هغه مهم شی راغلی
وو باید هغه شی زیاتره عکسو کې باید هغه اوږه یو کې راسي
او دا جالب فرمول ده او بل څلار شوونه پرې برخه کې هغه سم کې
یعنی لیډینګ لاینز یا لارخود کرخه تبی کرخه مثلا لکه لارې سندونه کټاره یا سوري د لیدونکو سترګې د اصلي موضوع ته بیاي
یعنی پرې شک نشته چې یو عکس کې خو ځینو شانو ته توجه ځي لیکن تاسو لکه څنګه چې دلته اشاره ورته کوي یعنی ځینې شان لکه لارا او لکه سوري دا ډیر مهم دی
او مثلا تبینه دا مطلب دا رسداګه ته سګوري لارا ده د لارا اغه مهم شیطان خواتزی یعنی د تاسو سترګې د لارې سره مهم
تعقیبي
تعقیبي یادی مثلا د غرو اغه
کمانونه
کمانونه سيدي اغه مثلا یو چیرته یو کولای ځای د کولم کولای د غرد او دغه د التی بی یا مثلا په کورونه کټاری دي سه کټاری زی او دا ایتاسترګي او دغه کاراليزي هغه جکس خدميږي الته وخونه ده یا پښو ده
او یعنی او بخښي یعنی د کټاري اخر باید یو دم پاکس نه وي قطه شوی
نو
شي باید
نه کده سي مګرم هغه اخ یعنی کول راځي یعنی کټاروسي دغه کی د لیدو لیدونکو سترګي او خطبي
او یعنی دا حرکت ورکوي
حرکت ورکوي او سينو دا شانس دي غوونه
مخکې تاسو تناسب ته اشاره وکړه کنه پاکس کې کسان د متوزي کړل چې دوا اوموجی او دوا افقی خطی باید وستل شي لدی پرته تناسب پاکس کې پکاره
تناسب بل داده سه یو سیمتری پاکس کې کده سی وی بعضی وخت یو تاسو عکس ته یو چوکاټ جوړ کړئ مثلا هغه شی په چوکاټ کې راولئ یا لکړکې نه سه عکس اخلئ مثلا کړکې په کې راسي او د کړکې شاته منظرې د ښکلې راسي یا دروازه یا مثلا عکس د ښکلې ونه اخلئ ته د نورو پانو شاته ګوري او مثلا چارګردې پانو مابینه عکس اخلئ چې د چارګردې شاخوا د ونې پانی راسي ادا دام دې یو که دغه د کومکی
نو دلته د تناسب خبرات شه
تناسب دار سه تا شای په چوکاټ کې راولې او جالب راځي چې په چوکاټ کې
سم یو چوکاټ په بل چوکاټ کې تل تناسب مطلب دی په خپل د عکس چوکاټ مطلب نه دی ستاسو
یعنی په خپل تصویر کې یعنی چوکاټ دغه ته نو ام سي مثلا فزیکی چوکاټ یعنی خپل د طبيعي چوکاټ نه جوړ سي یا وغار نه عکس اخلي مثلا
او د سکسونه ډیر زیات شوم دي چې خلک فرن لوي دروازې عکس اخلي ل یو هغه دروازې او کومه معلومی شو بیا ورس ته دغه لکه عکس دې په چوکاټ کې شي د کوټې په دیوال باندې د سیاو شای
وسیم
یو تناسب پکې پیدا کړي په دې عکسان یو بل خبره هم دا کوي باید لاکس نه منفی فضا لري کوم منفی فضا نه مطلب څه
منفی فضا بعضی عکسو کې ډیره ښه خره سی ووسی دل خطر غو اکسوتم دغه وای مینیم او غو ته مینیمالیزم یعنی یو عکس دا ساخله دلته مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده او شاته بهر ده او پاس خالی ده او دغه عکس دغه کور څه ده په حساب مهم شی ده او شاته سه اسمان ګوري هغه خالی ده یعنی تا توجه د کورت جلبوی او دغه ته به حساب سټایل ته مینیمال یا مینیمال ورته وایي سه دا مې او سټایل دی اکسیدا چې بعضی اکسان اخلي دم
یعنی او بخش یعنی منفی فضا مطلب لاغه شانو په واکس کې دی چې د اصلي عکس یعنی اصلي فوکس په غوڼه نه وی
نه وی ځاتره خالی شي مثلا هیڅ حالت نهسته مثلا
لکه اسمان
لکه دیوار څه ده
او سپین دیوال ده
سپین دیوال ده دلته مثلا ورکه بل شي ده مثلا دا پښو عکس ده او سپین دیوال ده مګم نو شانل تنيسته توجه جذب نکي
رسول سپتا سویل څه کله نه کله د خالی فضا منفي فضا مهمه وي او کله مهمه نه وي څو وخت مهمه وي څو وخت نه وي مهمه
دا ډېر جالب سوال او ډېر سخت سوال ده او دغه ټوکس غواړي د مینیمال سټایل اکسره واخلي او دغه وخت کې نو ښکاري نو ته ما په نظر منفي وخت کې بعد سه الټا لګزر بیروباري مثلا یو شی دغه نسته مثلا یو د بل دیوار یو څنګه راځي مثلا یو سړایل مثلا لاکس تیریږي یا نیم موټر ده مثلا یا د شاندې سه د وخت کې منفي څنګه معنا نه لري او بدکاری
خو هغه سم په تاسو حالت خو منفي ځای اسم ډکشه وي وینو
ډکشه مکم الته ته هغه د تا مهم شی سه غواړي غو عکس واخلي هغه داستان سه د عکس غواړي سه جوړ کې هغه لبای نه وړي تاسو رګه خواته وړي نیم موټر مثلا البته اټس په دغه کې
ده مانانلری په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړل هغه فرمولا مموزه کو چې دوا او موجی او درې او فقي خطي په واسو پاکس باندې دلته په دغه منفي فضا کې یو تناسب په کار نه دی
ام دغه مسوي له وو ام اما امشه ماغه مهم شی په دغه
تقاطو کې باید
راسي یعنی هغه اکسس منفي څنګه منفي څنګه ولري ماغه مهم شی باید تقاطو کې راسي
او هغه منفي فضا باید له تقاطو د باندې
دی باندې وو
لمیرویس رسول څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د دې خبرونه پروستیو کې لنډه کیسه لرو د مورنی ژبه په نوم د کیسه لیکوال خدای بخشری نصیر احمد احمدی کیسه. نسرین حقمل وستی او ازادی راوی مجلې ته را لېشلې. له دوی مننه کوم دا کیسه سره اور.
لاری په خوشینه وویل تا هیڅ هم دې زده کړی د ماشوم سر وزړید. لاری وویل څلور میاشتې یو عمر دی خو ته له پالې به هم نه پوهیږي. د جامې ګنډلو ماشین د غږ ودرید. ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده. سړیا تر اوسه خو له پاور سیم کې دی زده به یې کړي. د سړي تندی تریو شو. لاسې بکسې ور واخیسته له کوره ووت او دفتر ته لاړه. ښځې ماشوم ته وکتل او ورو یې وویل ګوره زړګیه ته باید خپل درسونه ووایې. د پلار خبره دې تر په زړه کړه. ویل یې که په سبقونو کې تکړه وي نو یو ښکلی کوچنی بایسکل درته اخلي. ماشوم په حیرانۍ ورته وکتل. ښځې د ماشین لاس ته تاو کړې. ورو یې وویل هلک رانه د مکتب وخت دی. هلک بکس ته لاس ور وغځاوه. بوټونه یې په پښو کړل. د باندې ووته. هوا سړه وه. د ماشوم د سړک پر غاړه ودرېد. د موټر ګړندی روان و. یو لاروی ور مخته شو. ماشوم یې له لاسه ونیو. د سړک تر بلې غاړې ورسره لاړو. په وروسته ماشوم په ټولګي کې و. معلمې پر توره دړه یعنې هوا تورې ولیکل. په لوړ غږ یې وویل کندل اکا علی به بار سه بار کتابچه هایتان بنویسید. ماشوم په حیرانۍ سره خپلې کتابچې ته کتل. شیبه وروسته معلمې وپوښتل کندولک تو چرا نوشته نمی کنی؟ ماشوم ورو وویل څه؟ د معلمې شونډې بیا وخوځېدې. چی گفتی؟ هلک بیا خپله خبره تکرار کړه. څه وکړم؟ معلمې تندی تریو کړ. بچې ما پښتونه نمیفهمم تو چی میږې؟ ولاړه شوه. د یو بل ماشوم تر څنګ ودرېده او په خوشحاله یې وویل آفرین بچی لایق چې قزود نوشته کدي. تختې پر سر یو لوی کاغذ لیکل شوی و په مورنۍ ژبه زده کړه د هر چا حق دی.
د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خپرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
سیرم پایمالا کړم عاشق دی